دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه د افغانستان حکومت وایي د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمونه دوه اونۍ وروسته به د سولې په مسله د ملي اجماع لپاره یوه بله لویه جرګه راوغوښتل سي. د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس او د سولې د عالي شورا د دارالنشا پخواني رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت او طالبانو د دریځ څخه ناسم تعبیر کیږي.
پیشنهاد داده تصمیم نه دی، پیشنهاد داده چې ان شاء الله د اجماع پاکلبا هم له جرګه راوختل کیږي، هم به شورای رهبری مصالحه احیا کیږي، خو هم شمول د ټول
نه افغان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره کوم مخکې شرایط یا شرط وړاندې کړی او نه هم طالبانو په رسمي ډول په اعلامیه کې دا ویل دي چې دا ډله د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره خبرو ته چمتو نه ده. او شپږ نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال سوي ده چې یو افغان کس چې پوځ وزارت ویل دي چې یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او درې نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سوني لیګټ امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې سوي ده. د ننګرهار یو چارواکي چې د دې اجازه یې نه درلوده چې د رسنیو سره خبرې وکړي د نوم د نښو دلو پر شاته سوسیټیډ پرس ته ویلي چې دغه کس وسلوال کس افغان سرتیری و او د امریکایي ځواکونو سره لفظي شخړه سوي ده او ډزې پیل کړي دي. په چین کې د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر شاوخوا 811 ته رسېدلی دی. دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو ډېر کسان دي. د نو اتیا نورو کسانو د مړینې په تایید سره دا شمېر نور هم پورته تللی دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون چارواکي وایي چې د تیرې شپې وایرس د ککړو کسانو شمېر 10,200 ته رسېدلی دی. په فرانسه، جاپان، جنوبي کوریا، ملیزیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس شاوخوا 340 پیښې ثبت شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی دی چې هیواد یې په دې کې ناکامه سوی دی چې یو مصنوعي شپږمکۍ د ځمکې مدار ته واستوي. دا پروګرام وروستۍ ناکامي ده چې امریکا ادعا کوي چې د بلیسټیکي توغندیو د پرمختګ لپاره ایران پر مخ وړي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو پاکستاني عسکر وژل سوی دی او 15 نور ټپیان سوي دي. د بلوچستان د هرنایي ولسوال عظیم جان دومړ ویلي دي چې د عسکرو د ډبرو د عسکرو کان سره نږدې د شارګي په سیمه کې ګزمه کوله چې موټر یې پر ماین برابر سوی دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د پاکستان الپاین کلب ویلي دي چې د پوځ د هیواد په شمال کې دوه بهرني غره ختونکي چې په یو لوړ غره کې بند پاتې وو د هلیکاپټر د لارې ژغورلي دي. د الپاین کلب سکرټر قرار حیدري ویل دي چې دغه دوه غره ختونکي چې یو د کاناډا او بل د فنلند دی په غره کې ناروغه سوي وو او اوس ژغورل سوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ډلې به روانه میاشت یو ځل بیا سره جرګه سي. ملګرو ملتونه ویل دي چې د خبرو بل پړاو به د همدې میاشتې په 13 نیټې په ژنیو کې وسي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا د استازي دفتر په ویلامی کې ویل دي چې په جګړه کې شکیلو ډلو موافقه کړې ده چې هغو خلکو ته به اجازه ورکړي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه سي چې د جګړو له وجې بې ځای سوي دي. تر اوسه د لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیلو ډلو د خبرو د نوي پړاو په اړه کله تبصره نه ده کړې. په برتانیا او د اروپا په یو شمېر شمالي هیوادونو کې د توند باد له وجې د الوتکو پروازونه، اورګاډي او کښتیو تګ راتګ بند سوی دي. د برتانیا د هوا پیژندنې د ملي ادارې چارواکو ویل دي چې د باد چټکوالی په ساعت کې 1.5 کیلومتر وو او شدید باران هم ورسره وو. په برتانیا کې د توپان د برېښنا مزي پرې کړي دي او ځینو ځایونو کې ونې او د اورګاډو په پټلۍ لوېدلې دي. او ترکیه سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې د همدې میاشت تر پایه د دې ولایت نه ووځي د ترکیه نظامی عمل سره به مخسی کدا کارونه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د پولیس خبرې ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست معنی د امریکا د دیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید او د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن د سرګندونو په حق له عکس العمل خودلې ده او ویلې دي که څه هم د امریکا د مرستو مننه کوي خو افغانان تل یو ملت وو او ویبه. ځین نور بیا د جو بایدن دا سرګندونی د پیغور په شکل اخلي او وایي افغانستان باید په اوسنۍ شرایطو کې یو واحد ملت شي او لزانځانه یو ډډو کې. رحیم ګل ساروان رپورت را کړی دی.
جو بایدن په یوه ټاکنیز مناظره کې ویلي هیڅ امکان نه لري چې افغانستان متحد شي او د ایلو یا سره د ملت جوړورې له نظرې سره مخالف وو. بایدن چې د اوباما مرستیال او اوس د امریکا د سګنی کال د ولسمشهید ټاکنو لپاره په دیموکرات ګوند کې احتمالي کاندید دی، وایي افغانستان ته د سفرونو په محل ورته معلومه شوې چې دا هیواد هیڅ کله یو موټی کېدای نه شي او په افغانستان کې یوازینی کار چې باید وکړي په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه ده. د جو بایدن دغه سرګندونو ته د افغانستان د ولسمشۍ مانی خبرګون خدلې دی.
افغانستان یو ځواکمن ملت دی او د تاریخ په اوږدو کې د خپل ملیوالي ثابت کړی دی. موږ د ډیرو تړاکونو او د ډیرو غلونو په وړاندې باندې مقابله کړې ده او د خاورې مساتلې ده. د دې خاورې د ساتنې لامل هم همدا دی چې د افغانستان ملت یو قوي ملت دی او هغه قوي اراده لري. موږ د امریکا د مرستو څخه مننه کوو، ولې موږ یو ملت وو او یو ملت به یو.
سیاسي څېړونکي د جو بایدن په سرګندونو متفاوت نظرونه لري، وایي دا د هغه کمپاینی سرګندونې دي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې حقیقت پکې پروت دی.
جو بایدن پیغام په دې ورستو سرګندونو کې دوه اړخ لري. یو خدا چې د امریکې لپاره د امریکې ولست تداور کارا کی چې امریکا په افغانستان کې ونتوانیدل د کوم موخو لپاره چې راغلی ولا هغه پلی کړي او دا یو انتخاباتي مبارزات لپاره یو ښه نقطه د دوی لپاره کېدای شي. او د دې ترڅنګ د افغان حکومت ته هم دا پیغام ورسوي چې افغان حکومت هم له دغو فرصتونو استفاده ونه کړله او ونتوانید چې د خپل هیواد بیرته راورغوي.
عام خلکو هم غبرګون خولای، یو شمیر وایي چې د هغه سرګندونې یو ډول پیغور دی او ځینې نور بیا وایي چې دا خلک تل یو ملت وو.
د جو بایدن خبره ده بیرته جو بایدن خپل خوله دی بیرته وخلی. افغانستان یو ملت ته، افغانستان 15000 کلن تاریخ لري.
مونږ د جو بایدن دا خبره د پیغور په شکل اخلو چې د مونږ ملت او د افغان سیاسيونو ته دا یو پیغور دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په ټویټر کې ویلي چې افغانان د دې وړتیا لري چې خپل ملت جوړ کړي او د خپل سولېزو اهدافو او ارزښتونو په اساس متحد شي. کوبیا د جو بایدن په خلاف دا ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې په ملت جوړونه باور لري او دا ویاړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره برخه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امکان نه لري چې افغانستان یو واحد ملک شي. دا د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن خبره ده. بایدن په انتخاباتي مبارزه کې ویلي دي چې زه په افغانستان کې د ملت جوړونې د مفکورې سره هیڅ موافق نه وم. یوازینی کار چې باید وکړو هغه په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه ده. موږ د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبدالقیوم مومن سره په دې باره کې مرکه کړې ده. محترم قیوم مومن صاحب، د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو په مناظره کې جو بایدن ویلي دي چې زه د اول ورځې نه په افغانستان کې د ملت جوړونې د نظریه او فلسفې سره مخالف وم او یم، او افغانستان هیڅ وخت یو موټی کېږي نه، هیڅ امکان نه لري چې دا یو واحد ملت وي، فقط دغه د تروریزم سره مبارزه صحیح ده. افغانستان څنګه یو واحد ملت نه و او نه به وي او د هلا رایدا ده چې درې ملک شي، څنګه کېدای شي؟ ده
اول دا چې دوی وی چې موږ په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه کوو، خو دوی د تروریزم سره جګړه کوي دوی باید پاکستان ته راشي، ځکه تروریزم د پاکستان نه افغانستان ته راغلیږي. نو که دوی په رښتینې سره د تروریزم سره جګړه کوله نو پاکستان حکومت کې وای دا تروریزم بند کړي، ځکه زارې هلته دي، کارخانې هلته دي، خلک هلته روزل کېږي او رالیږل کېږي. موږ داعش دوی پیدا کړل، نور تروریستان دوی پیدا کړل، دنیا کې هم دوی ورسره مرستې کړي دي په مستقیم او غیر مستقیم.
دوی خو چې مناظره کوي اغه خبرې کوي، یا هر کاندید اغه خبرې کوي چې د دوی خپل پلان وي، پروګرام وي، او غواړي چې د خلکو رائے حاصل کړي، د خلکو توجه جلب کړي. یعنی هر یو کاندید خپل نظر وي، خو جو بایدن ویل دی چې کزه هم جمهور رئیس کېږم نو زما به د غپلانې د پروګرام دی چې امریکایي عسکر وباسم د افغانستان نه. تروریزم سره جګړه مګر هم افغانستان یو واحد ملت نه دی.
دا صحیح ده ستاسو خبره. دوی د خپل انتخاباتي ګټو په خاطر باندې خبرې ځکه د افغانستان نه د عسکرو راوستل یو سیاسي لوبه ګرځېدله. ټرمپ هم دا چغې وي او نور هم دا چغې وي او په دې کې فکر کوي چې دوی به په انتخاباتو ګټي. رالو دې خبرې ته چې افغانستان واحد ملت نه دی دوی دا غیر مسؤلانه خبرې پخوا هم بایدن کړې وي او بیا وکړي. افغانستان کې تاریخ ته وګوره د تاریخ په چپو کې تاریخ په دوران کې ډیرو ملکونو کوشش کړی چې دا ملک سره وشاړي وای چیړو په ټوټو ټوټو تقسیم کې مګر هیڅوک په دې نه دی بریالی شوی. نه په مغل بریالی شوی او نه په سکندر بریالی شوی او نه په چنګیز بریالی شوی او نه په انګریز بریالی شوی او نه په روس بریالی شوی. دوی هم په دې باندې نشي بریالی کېدای چې دا ملک سره تجزیه کې دا یو متحد ملک دی یا واحد ملک دی د خلک سره یو خلک دي دا سره نه جدا کېدونکي دي. دوی کوشش وکړ چې عراق تجزیه کې وای نه کړی شو. دوی کوشش وکړ چې سوریه تجزیه کې وای نه کړی شو. دوی کوشش وکړ چې لبنان تجزیه کې وای نه شو کړی. اسی به خوبونه ګوري اما دا چې به تراویخ شي به بوش د خوب و خیالو د افغانستان تاریخي واقعیتونه نور دي. هغه ټولنه بله ټولنه د هلته بل خلک اوسیږي. خپل مسکه به جنگی وو په خپل مسکه به سره هر څه کوو مګر کله چې بهرنۍ مونږ ته راځي به مونږ بیرته په یو ځای شو تاریخ دا ثابت کړي او دا ځل به هم دا کار کیږي.
جو بایدن ویل دی چې زه د اوباما په وخت کې سوزل لاړم افغانستان ته سفرونه مې وکړل او ماته د معلومه شو چې دا یو واحد ملت نه دی او نو او نه بشي. ویل دی چې زه افغانستان پیژنم
په یو سفر باندې چې تلاش او په بګرام کې پروت او دغه ملت نه ته خبرې کیږي دا ملت څه غواړي او ستا خپل دغه معلومات چې سیاسي راټولي هغه هم موثقه معلومات نه دي ځکه هغه هم چرته تللی نشي. هغه په خپل دفترونو کې ناشتي او د ځینو کسانو د خلینو ځینی خبرې لیکي.
مومز دنیا په تنګ د خپل ولسم ته په تنګ دي چې د دوی بې اتفاقي او ناندريو حال دي حتی رسولې ده. دا خو مې واقعیت ده.
په دې کې شک نشته افغانستان حکومت دو سره هم نه دي څو سره دي. دا زمونږ خبره چې په دنیا کې څوک ورته غوږ نه نیسي از مونږ په درد باندې څوک ګرځيږي نه دلیل دي. له شرفانی یو خبره کوي عبد الله بوله خبره
ډیره مننه قیوم مومسب کورم ودان
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپورټ خي چې اکثره معلول افغانان د خپل لومړني بشري حقوقونه به برخي دي. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لګلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور په نشرولو سره په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو افغانانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون یو کمشنر بنفشه یعقوبی د یکشنبه په ورځ د راپور د نشرولو پر مهال ویل په افغانستان کې معلولیت لرونکي وګړي له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ دي. اغلی یعقوبی زیاته کړه چې د دوی د موندنو پر اساس اکثره معلولیت لرونکي افغانان د روغتیا، زده کړو او کار په سیر خپل اساسي بشري حقوقو ته کافي او بشپړ لاسرسی نه لري.
هغه څه چې د افغانستان د معلولیت ټولنه او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او موږ معلولیت لرونکي وګړي له حکومت، ټولنې او ټولو څخه غواړو د قوانینو تطبیق دی. د معلولیت لرونکو لپاره چې کوم قوانین شته دي او دغه راز د هغو کنوانسیونونو د موادو د تطبیق چې افغانستان ورسره یو ځای شوی دی، موږ غواړو چې دا قوانین تطبیق شي ترڅو موږ په مختلفو برخو کې په بشپړ ډول د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو ته حل شاهدان یو.
د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د تضمینولو لپاره د معلولینو د حقونو او امتیازونو قانون جوړ کړی او د غراس په 2012 کال کې د معلولیت لرونکو د حقونو له کنوانسیون او د مراکش له میثاق سره هم یو ځای شوی دی. خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور چې د افغانستان په 38 ولایتونو کې د نږدې 980 معلولیت لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو له لارې ترتیب شوی خي چې له دې شمیرې اکثره معلولیت لرونکي افغانان روغتیايي خدماتو ته بشپړ لاسرسی نه لري. یوازې 99 تنو ویلي چې زده کړې کوي او 209 نور ویلي چې په خصوصي سکتور او دولتي ادارو کې دندې لري. په راپور کې د غراز راغلی چې له دیش مېرې 509 شپېته معلولیت لرونکي افغانان له حکومت څخه خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي او پاتې معلولین له دغو امتیازات څخه محروم دي. معلولیت لرونکي افغانان هم تاییدوي چې خپل لومړنۍ او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. حسین احمدی چې خپل یو په خیل لاس اور کړی امریکا غته وویل حکومت مکلفیتونه لري باید خپل مکلفیتونه ادا کړي او د کار زده کړي او روغتیا په برخو کې د معلولیت لرونکو وګړو اړتیاو ته پاملرنه وکړي د شهیدانو او معلولیت لرونکو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو د دغو ستونزو د لری کولو لپاره تګلارې جوړې کړې دي د دغه وزارت ویان ضیاء الحق فضلی امریکا غته وویل
موږ هڅه کوو چې د شهیدانو ورثو ته او معلولیت لرونکو وګړو ته پورا رسیدگی وکړو د قانون د تعدیل طرحه عدلیه وزارت ته لیږل شوې چې لمخې به یې نه یوازې دا چې موږ جنگی معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته رسیدگی وکړو بلکې طبیعي معلولینو ته هم باید رسیدگی وکړو
د هغه سروې لمخې چې په 2015 کال کې د هانډیکاپ نړیواله مؤسسې لخوا شوې د افغانستان د نفوس 2.5% وګړي معلولیت لري خو د شاوخوا 14 کلونو لا تیرېدو وروسته د شهیدانو او معلولیت لرونکو وګړو په چارو کې د دولت وزارت تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو وګړو شمیر 900,000 ته رسیدلی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې افغان حکومت په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت ښه والي په برخه کې یو لړ اقدامات ترسره کړي دي خو پر وینا یې دا اقدامات کافي نه دي او حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو د پیاوړتیا لپاره تر ډیره د ښوونیزو برنامو عملي کولو تا پاملر نو کړی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15 په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شو کسانو شمیر د 800 اوخته ده د چین د روغتیا ملي کمیسیون د یکشنبه په ورځ ویل دي چې د اوبی په مرکزی ولایت کې پرون نه هاتیاتانه نور په دې ناروغي مړ شوی دي د آشنا تلویزیون رپورت واوري
د کورونا وایرس لامل د تلفاتو د روسي ارقام په داسې حال کې خبرې شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی خو سازمان خبرداري ورکړی چې د مړو شمیر لا هم ممکن زیات شي
د هوبی په ولایت کې په تیرو 4 ورځو کې د تلفاتو شمیر ثابت پاتې شوی دی په دغه کار کې د راپور شویو قضیو په شمیر کې ډیروالی نه دی راغلی دا یو ښه خبر دی او ممکن د کنټرول د اقداماتو اغیز ښکاره شي
خو د هوبی ولایت په مرکز وان کې چې دغه ویروس مرکز بلل کیږي خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي
کله چې موږ عادي خلک د دې مرګونی ویروس د خطر په اړه اطلاع ترلاسه کړ ډیر ناوخته شوی و موږ ساينس پوهان نه یو عام خلک یو موږ نه پوهېدو چې دا دومره ساري مرض دی په پیل کې موږ ته وویل شو چې دال انسان نه انسان ته سرایت نه کوي
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبور شوی ځینې خارونه بند کړي په هوبی ولایت کې ګڼ شمیر کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نشي راوتلی
خلک باید دقیق معلوماتو ته لاسرسی ولري څو ځان خوندي وساتي په داسې حال کې چې وایروس په خپرېدو دی د روغتیا پالو کار د غلطو معلوماتو له امله ګرانیږي
له هوبی ولایت څخه لری پراته سیمو کې له هر کور څخه یوازې یو تن اجازه لري چې په 2 ورځو کې د سودا اخیستو لپاره له کوره ووزي ځینې خلک بیا د اړتیا وړ شیان کور ته راغواړي
زه چې د خلکو کورونو ته د اړتیا وړ شیانو له رسولو وروسته بیرته کور ته راځم پر سړک هیڅ موټر نه وینم ښار ټول تش ښکاري بالکل د پخوانی بیجنګ څخه توپیر لري
هانګ کانګ نن یک شنبه وروسته لاغه پر یوې مسافر وړونکې لوی بیړۍ قرنطین لري کړ چې په ټولو مسافرو کې د کورونا وایرس ونه مندل شو په ورته وخت کې نن یک شنبه د چین له اوهان ښار څخه دویم الوتکه چې پکې استرالیایي ادبا سپاره و داربین ښار ته ورسېدله دو سو او شپږ شپېته مسافر په هاورد سپرینګ کې په یوې پخوانۍ ودانۍ کې ماینو لپاره قرنطین شوي دي
زه ورسره څه ستونزه نه لرم زه فکر کوم هغه خلک چې بیرته راځي ناروغ نه دي دا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو اقدام دی
همدارنګه یو مسافر وړونکې الوتکه چې 200 برېټانوي او نور بهرني مسافر پکې سپاره و نن له اوهان څخه د برېټانیې د یوې پوځي اډې په هوایي ډګر کې کېناستله
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com
د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې په تیر کال کې په دغه ولایت کې یو لسټن نشئی مواد نیولې دي د لوګر والی د خلکو نه غوښتي دي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه کې د حکومت سره همکاري وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را کړی دی.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې ګډو افغان امنیتي ځواکونو د تیر یو کال په اوږدو کې یو لس ټنه مخدره مواد په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو نظامي عملیاتو پر مهال ضبط کړي او اوو ټنو ته یې نن اور واچاو. د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص د یادو توکو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغو کې تاریاک، هیروین او ځینې نور نشه یي توکي شامل وو. هغه زیاته کړه چې په دې تړاو یو شمیر کسان څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي.
18 کیلو هیروین بود، 3280 کیلو چرس خام بود، 1648 کیلوگرم تریاک است، 70 لیتر تیزاب است، چرس پخته 2338 کیلوگرم است، مواد شیشه 4 کیلوگرم 5 کیلوگرم است.
د لوګر ولایت له جغرافي څخه قاچاقبران د مخدره موادو د انتقال د لارې په توګه استفاده کوي. له دې لارې نشئیتو کې د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه مرکزی او بل اخیره لویدیځو ولایتونو ته قاچا کیږي. د لوګر ولی انور خان ساغزی نن یکشنبه د لوګر په مرکز پل عالم کې د نشئیتو کو د سوځولو پر مهال د دغو موادو او قاچاقبرانو پر ضد د جدي مبارزې خبرداري ورکړ. د دې خلکو همکاري هم وغوښتله.
په داسې مسایلو کې تنها دولت مکلفیت نه لري، د هر ځوان، د هر ملا، د هر سپین ږیري، د هر چا وظیفه ده چې هغه په خپل وس سره کوشش وکړي چې اول د دې د کرنې مخنیوی ونیسي. که چیرې موږ تریاک ونه کړو، موږ چرس ونه کړو، دغه زمینه سازي نه کیږي.
په همدې حال کې د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د مخدره موادو پر ضد د پولیسو وروستۍ هلې ځلې ستایي، خو نیوکه یې دا ده چې ګوندې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ نه غواړي دغه مبارزه بریالی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په افغانستان او پاکستان کې په 2019 کال کې د وړم کال په نسبت د ګوزانی یا پولیو ناروغي زیاته شوې ده او لسګونه پیخي ثبت شوې دي. چارواکي وایي د دې ناروغي د زیاتېدو لوی عامل د کورنۍ لخوا ماشومان ته د واکسین نه لګول، بی خبري او د وسلوالو ګواښونه دي. د خبر تفصیل واورئ.
2019 کال کې ګوزانی یا پولیو په افغانستان او پاکستان کې بې ساري وده کړې ده. په افغانستان کې 28 او په پاکستان کې 130 پیښې ثبت شوې دي. طبي کارپوهان وایي د پولیو په حق نه خبري او د کورنیو بې غوري د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل نه دي او په میلیونو ماشومان د پولیو په ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. عائشه د هغو قرباني شویو ایوده چې مور او پلار د پولیو له اغېزو څخه بې خبره وو او واکسین لګولو په برخه کې بې غوري کړې ده.
کله چې زما سیسټر او زه روان وو، هغه ماته وی راچاق شو، نو زه ورته نشم راچاق دي. نو هغه ماته وی چې عائشې کوزستا چرته زما په شانتی وین اوس په مونږ په منډو منډو دی زینې تلو. نو هغه وخت باندې زه ډیره زیاته خپه شوم. دا زما تقریبا مونږ پرایمری سکول کې و، دا خبره ماته تر اوسه پورې یاد ده. دا خبره بالکل زما په زړه باندې هغه سي.
اوس عائشه په خیبر پختونخوا کې د ګوزن ناروغۍ له منځوړلو په کمپاین کې رضاکار ده. په تیر څو کلونو کې په دې سیمه کې د ګوزن زیاتې پیښې لیدل شوې دي. عائشه هیله مند ده چې د دې وضعیت او شرایط د هغو میندو او پلرونو لپاره د یوې بیلګې په توګه ثابت شي چې د پولیو د واکسین له کولو څخه ډډه کوي. په پاکستان کې له 200,000 زیاتو میندو او پلرونو ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین لګول څخه ډډه کړې ده. یو شمیر د پولیو واکسین ته د غربي هیوادونو د توطیه په سترګه ګوري چې د مسلمانان ترمنځ د ناامیدوارۍ لامل کیږي. په افغانستان کې بیا نږدې 2 میلیونه ماشومان له واکسین لګولو بې برخې دي. په خوست ولایت کې عبدالله نور هر ورځ توطیه ردوي.
کایس پولیا سایی نه وای، خو ټولو دنیا بند کړی وای، یو میش د ګولونو کې مخ نه شي بندوای، او دا پولیا دو سایی شای دایره شای.
پسیما کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې د پولیو لمنځولو پروګرام د غوښتنو مترکول لپاره یو ښه فرصت دی. سید محمد عمر د پاکستان د بلوچستان اوسیدونکو وایي چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ونه لګوي.
پر پولیو باندې باید د سرکار څونه متوجه دي، باید د مشر پر دغه باندې متوجه شي.
په نړۍ کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ویروس لمنځتللی دی، خو په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا هم دی او تهدید په توګه پاتې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل دي خای چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا مصیبت ختمېدو ته نږدې شوی وي. د امریکا غ خبريال دي ساشلاین په جنیو کې د دبليو ایچ او د مرکز نه په دې باره کې رپورت راکړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان ای ډبلیو ایچ او رپورت ورکړی دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په جنگ ځپلي کې وو او ایتوري ولایتونو کې د ایبولا د مصیبت سره په مبارزه کې پرمختګ شوی دی. رپورټونه وایي د وروستۍ وو پیښو شمیر د 2250 مړینې په شمول 3409 ته رسیږي. په دې حساب د مړینې اندازه 6.5% ته رسیږي. د کورونا د نوي ویروس تکامل په نړیواله سطح د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مصیبت په ځای په مطبوعاتو کې یادیږي، لیکن د روغتیا کارکوونکو د دغه ویروس په ورو انتقال کې پوره پرمختګ کړی دی. د افریقا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمایزه مدیره ماشی دی سو مویتی امریکا غږ ته وویل د څو میاشتو پخوا په نسبت اوس په هیواد کې شرایط فرق کوي. مویتی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
What I can say with a great deal of hope and optimism is that we are seeing, for example, in a week something like 5 cases, so the number of cases per day is very much reduced than they were a few weeks ago, soon after we'd had some violent attacks and had to stop essentially the interventions in the hotspots in the DRC.
زه په پوره هیلي او خوشبینۍ سره چې څو هفته کې تقریبا 15 پیښې وینو، ځکه نو په یوه ورځ کې د پیښو شمیر له هغه څه نه چې څو هفتې د مخه وي ډېر کم دی، او سمدستي او وروسته له هغه موږ ځینې حملې وکړې او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په خطرناکو سیمو کې مداخله ودرول شوې وه. رپورټونه وایي د کیوو او ایتوري په ولایتونو کې څه باندې 100 وسلوالې ډلې فعال دي. ملګرو ملتونو تیر کال څه باندې 300 حملې ثبت کړې دي چې د ایبولا د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې شوې، چې په دغو حملو کې 6 تنه وژل شوي او 8 تنه زخمیانو، چې دغه حملې په ځینو ناروغانو باندې هم شوې وي. مویتی په سیمه کې بې ثباتی او د بین المللي کوششونو په مقابل کې محلي مقاومت ومنه چې ستونزې پیدا کړې دي. د بین المللي کوششونو هدف د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. دې څرګنده کړه چې که څه هم چې فضا پوره اصلاح شوې ده، خلک د دغه ناروغۍ په جدیت پوهېږي او ډېره همکاري کوي. دا وایي اکثرې علاج کېږي. مویتی وای ډبلیو ایچ او خپل استراتیجی بدله کړې ده او د محلي خلکو لپاره کار کوي او ظرفیتونه زیاتوي. دا وای د تازه تمایل لمخه دا قضاوت کوي دا سخکاري چې نوې استراتیجی ورکوي. مویتی بیا وای:
We are cautiously optimistic that we are reaching the end of this Ebola outbreak. What is very important really is the security aspect, that we have stable security support.
موږ په احتیاط سره خوشبینه یو چې د ایبولا د میکروب پرېدل نور ختم شوی دی. واقعا څه چې ډېر مهم دی هغه امنیتي اړخ دی. موږ با ثباته امنیتي ملاتړ لرو او هیله ده چې د حملو غم به وخوري، ځکه نو دوی به د دغه ویروس د ختمولو په مخ کې خنډونه نه پیدا کوي. د ایبولا خپرېدل د 2013 کال د اګست میاشتې نه راپه دیخوا دوام لري. د 1996 کال نه راپه دیخوا دا لسم ځل دی چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ځپي، او په لویدیځ افریقا کې د 2014 کال نه وروسته د دغه ویروس دا دوهم ستر خپرېدل دی چې خو هیڅ وخت سب شوی نه و.
دا شنا رادیو درنو اوریدونکو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر هغه تاسو په لوی خدای سپارو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رقم تلفات جانی تایید شده کرونا ویروس در چین تا ختم روز یکشنبه از مرز 900 نفر گذشت.